افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. وابوري چې وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنکړل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاستر کې د څو مهمو خبرونو سره کې تکل سوی د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکو نه اسلام آباد ته ولاړ سي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول سوي دي او پر مرکز د ډلې زو بریدونو هڅه کوي. او تکل سوی د چې د امریکا د کانګرس د دوړ جرګې نن غونډه وکړي، خو داسې نشنل دل کې چې اغستون زدي حل سي چې لکه د امریکا د حکومت یو برخه په ټپه درېدل ده. د خبرونو تفصیل تکاسه د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکو نه اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریز ارزول ایات سوی دي. شغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځنګړی استازي هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې شاید تر پاکستان وروسته نور هیوادونو ته هم سفر وکړي.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشاءالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن ولی او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډیو هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارت جوړېدل یا په نظام کې د شریکېدو وضاحت او د چي سولې په کومو بیارات لایسي، هغه درې ټکي دي چې د شغلي داوودزی خبره سولې ته رسیدو لپاره باید حل سي. تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي شار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري، خو افغان حکومت وایي د جدي غونډې ته تر هغې پلاوی نه لږي چې د خبرو قوي ضمانت موجود نه وي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډلې زو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي وایي ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته ویل چې کمرستندوی ځواکونه پر وخت ورونه رسیږي، طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقاله ولسوالیو کې ډلې بریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تیر شپه د ناسمې حواله کبله طالبان ونه سو کولای بریدونه وکړي. د شاهین کلوردو د لمړی لواء د رسنیو مسول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیاتو پیل د دغه لواء په صلاحیت یاد کینه دي او باید دفاع وزارت په اړه پریکړه وکړي. وسلوالو طالبانو تر دې یو ورځ دمخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالۍ او قشقري سیمه چې د تیلو یو بډایه سیمه ده ډلې بریدونه وکړه، شاوخوا شل سرتیری وژل او تر شلو ډېرې ټپیان کړل. زموږ اخلاصادې راډیو اوري تکاسه ودی چې د امریکا د کانګرس دوړ جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزې دي حل سي چې له کبله د امریکا د حکومت یو برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 15 میلیارد ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتي نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو بیا پر دې مسلې خبرې کوي. له دې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو دیموکرات ګوندونو مشران نن سپین ماڼۍ ته وربللي او د کانګرس ته سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځمې پر ورځ د کانګرس د استازو جرګې نوی غړیو چې اکثریت یې د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت یوې برخې د فعالیت درېدو مخه ونیسي، خو له دې سره سره په مشرانو جرګې کې چې د جمهوري پالو په کنټرول کې ده وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې په خوا دې ته ورته اقدامات تصویب کړي و، خو د دیوال د جوړولو لپاره یې د ټرمپ غوښتنه نه وه منلې. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سوله ییز یوځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یوځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو غږ وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سوله ییزو لارو کار واخیستل سي.
我要呼吁中国必须正视中华民国台湾。
دی وی زله چین څخه دا غوړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره زموږ د 20 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابر توګه سولېز چلند وکړي او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسره کښيني. د څلور ټکي د متقابلو اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان په رسمیت نه پیژني او له هغو سره د سولې رسمي تړون هیڅکله نه دی لاسلیک شوی. او پروفیسور لودویک ادامک چې یو نامتو افغانستان پیژندونکی و د 95 کلونو په عمر پرون په امریکا کې ومړ. نوموړی چې په اتریش کې زیږیدلی په 1952 کال کې هرات او کابل ته تللی و او تر هغه دوه کاله وروسته امریکا ته ولاړ. ادامک د منځني ختیځ او اسلامي مطالعاتو کې خپله دکتورا اخیستې وه او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر تاریخ کړی و. پروفیسور له یوې افغاني میرمنې سره واده وکړ او په 1960 او 1970 کلونو کې یې هر کال افغانستان ته سفر کاوه. دغه پروفیسور ډېر افغان ملګري درلودل او وروستی ځل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه کابل ته تللی و. پروفیسور ادامک په 2005 کال کې د اریزونا په پوهنتون کې د منځني ختیځ او د افغانستان د تاریخ په اړه درس ورکوه. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق سکه داده شده باشه که مذاکرات روی همین صورت میگیره.
د افغانستان ولسی جرګې خبرداري ورکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لار هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د دوو ښځو په ګډون 70 تنو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره معلوماتو کڅوړې اخیستي او د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر رسمن سبا پیلېږي.
د مرحلې اول ما د مدت نو ما ای توضیح کوپنوی مسایل
از ما خاون په تابوت کې پروت و. هغه سړی راولار چې دغه قومندان 15,000 افغانۍ
په کندهار کې د هغې میرمنې غږ مو واورېده چې وایي خاوند پولیسو وژل شوی او د بېوزلۍ له امله سوال کولو ته مجبوره شوی دی، خو په عین حال کې ولسمشر اشرف غني نن یو حکم صادر کړی چې د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته به له دې وروسته کوپون ورکول کېږي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا هم اورېده چې ولسمشر ویلي په سولهییز ډول به له خپلې خاورې سره د تایوان د بیرته یو ځای کولو لپاره هیڅ هڅې ونه سپموي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه واضح اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. ښاغلی عمر داودزی دغه راز وویل چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د دوی د دریځ په باب خبرې وکړي. نور حال یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران په رپورټ کې اورئ.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې یې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی، کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی، د چهارشنبه په ورځ د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اینا لیک تجربه شد ولی اگر قرار باشه که دور دوی از
اوس یوه تجربه شوه او کټاکل شوی وی چې د جدي ناسته دویم پړاو خبره تر سره کیږي. تاسو دې ډاډه وی چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغې چې د مخمه خبرو دقیق او کرش منوونه سي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزو. دوی غواړي سوله راسي او وضعیت بدلون وکړي. دا په داس حال کې د چلېدې وړاندې طالبانو هم په راتلونکي غونډه کې له افغان حکومت له استازو سره لیده کاته رد کړي دي. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. خو طالبانو له افغان پلاوي سره د لیدو کاتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدي ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي په اړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
هیڅ سوله بې یو ثالث بالخیره منځګړي نه ترسره کېږي. بهتره دا ده چې په دې باندې توافق وشي چې یو ملي درېمګړی دغه رامنځته شي چې هغه هم د دواړو بلکې د طرفونو یا اطرافو د جنګ ته هم د اعتماد وړي، هم د باور وړي، هم ورسره خبرې وکړی شي.
د وی د سولې پر روانو خبرو کې لا هم د منځګړی تشه احساسېږي. داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکي سره نږدې کړي.
بل خو د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په هغې اعلامیه کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خپره کړې، دې جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. طالبانو ویلي یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدي تر غونډې مخکې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې کیدونکې غونډې کې به بیا هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. ناجیه صفیه نور تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالی محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه یې د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل سوله قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیم او خپلواک توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکراتو تکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکي پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
پیلامي کې هم دا شان لټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان تر څنګ به په کې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو وارې بیا په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هېواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوونه مخکې طالبانو د متحده عربی اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل شوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
مخکمو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس او د غراز د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داود زی څرګندونې واورېدې چې ویل دا ځل به د جدي غونډې ته د افغانستان پلاوی لاړ نه شي کله طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي. دغه راز عمر داود زی نن په کابل کې په خبري غونډه کې دا هم وویل چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته ځي. د وویل د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول دي. تفصیل د خان محمد سیم په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازي محمد عمر داود زیبه د سولې په اړه د پاکستان د دریځ د ارزونې په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي. خاغلی داودزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازیو سره په مشورتي ناسته کې وویل د سولې په اړه به د پاکستان د دریځ له ارزونې وروسته ځینو نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. د وویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي.
سفر اول ما با پاکستان می باشد آینده ان شاء الله.
د وویل زمونږ لومړی سفر به ان شاء الله په راتلونکي ونی کې پاکستان ته دی او د هغه هیواد له ارزیابۍ وروسته تصمیم نیسو چې ایران یا کوم بل هیواد ته هم لاړ شو. د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع جوړول زمونږ دنده ده او کار پرې کوو ځکه چې د سیمه وضعیت هم د بدلون په حال کې ده. د سره لدې چې 2019 میلادي کال د سولې کال ګڼي خو وایي چې سولې ته د رسیدو په لار کې درې ابهام موجود دي او تر هغه چې حل نشي هدف ته رسیدل به ګران وي. د ده په خبره لومړی دا چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان نه څه غواړي، دوهم دا چې آیا طالبان اسلامي امارات غواړي او که په نظام کې شریکېږي، او دریم دا کوم قیمت چې سولی غواړي هغه به څه وي. که څه هم ښاغلي داودزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل خو اسلام آباد ته سفر په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د دو ښځو په ګډون اویاتنو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره معلوماتو کڅوړې اخیستې دي او د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به سبا پیل شي. د ولسمشرۍ انتخابات په دریو میاشتو ځنډ راتلونکي کال د سرطان په 9 ټاکل شوې ده چې ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه غړي او د دې کمیسیون له ویاند رحمت الله ویاند سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
دغه نیټه یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي کڅوړو د ویشلو لپاره ځانګړې کړې وه او د جدي دیارلسمې نه د جدي تر وروستۍ میاشتې پورې به د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدان رسمانه ټاکنو په وخت کمیسیون سره نوملیکنې کوي. ځان به ثبتوي چې سبا د جدي دیارلسمې نېټه او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو د ثبتونې لومړۍ ورځ ده.
او تر کومه به دوام کوي دغه نوملیکنې پروسه؟
دا به وخت همدغه جدي مرسته تر اخره پورې دوام کوي. تر اخرې نیټې پورې کاندیدان کولی شي رسمن د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان ثبت کړي او هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون موجودي لپاره ځانګړی ځای هلته جوړ کړی دی تر څو وتوانېږو دغه پروسه د داسې مخته یوسو چې هغه ټول هیوادوال مرسته سبا واوسېږي او کاندیدان هم پاک وي.
د د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان لوبخي زبې ساداتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې په باب نور معلومات راکول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیم د جوړولو په اړه خبرې وروسته شوې او ډېر ژر به اعلان کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه حزب په مشرۍ له مطرحو سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیکټ په اړه خبرې وروسته ایسوي دي. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به انتخاباتي ټیکټ اعلان سي.
ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او پریکړه شوې ده چې دوی په ګډه د دغه انتخاباتو په اړه تصمیم ونیسي.
که څه هم ښاغلی حقمل په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیکټ توافق کړی. بلخوا له څه مودې راهیسې د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره د انتخاباتي ټیکټ د رامنځته کېدو په اړه د بېلابېلو ګوندونو او سیاسي جریانونو ترمنځ خبرې روانې دي. له دې وړاندې اوسني افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپل نمایندۍ اعلان کړی دی. د نوې انتخاباتي محلويش لمخې د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 19مه د جمهور ریاست انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبې په ورځ په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري د معلوماتي کڅوړو د ترلاسه کولو بهیر پای ته ورسید. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دوه ښځو په ګډون شاوخوا اویا تنو د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې او سبا به په رسمي ډول د نوملیکنې پروسه پیل سي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره ټاکل شوی چې د جدي په 14مه چې د پنځ شنبې له ورځې سره برابره ده، یو شمېر سیاسي او جهادي مشران په رسمي توګه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه انوماند کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې یو شمېر وژل شو سرتیرو د کورنۍ غړي وای د بې وزلۍ له کبله سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د یوه وژل شوي پولیس مېرمن هم شامله ده. دا وایي دولت آن د دې د وژل شوي خاوند اکرامي هم نه ده ورکړی او دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو د ساتلو لپاره سوال وکړي. نور حالې د صادق رشتینی په راپورټ کې.
دا د څلورویشت کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی. له هغه څخه مېرمن، درې لوڼې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت مېرمن بیبي ګل وایي دولت ورته هیڅ پام نه دی کړی، آن تر دې چې د خاوند اکرامیه یې هم پوره نه ده ورکړې. بیبي ګل وایي د زیات مجبوریت له امله او سوال کولو تاړه سبه.
از ما خاوند په تابوت کې پروت و، بله کار از ما خوبغاری و غم خو غم ول. هغه سړی رملار څو د کومندان 15000 افغانۍ په دقیق کې چې ما د خپل پلاس کې ورکړل، هغه ما شم ورکسولغه د شهادت پیسې مورکسمش ولغه پیسې اساس ولې هغه د وزپې پیسې اساس په خوده درې میاشتې عسکري کړي و ویل ولغه تذکره جېلې ولا هغه تذکره چې جېلې و نو تاسو څنګه په پوستا کې پرېښو تا ماشین څنګه په لاس ورکوي تا باور څنګه پکوي چې تذکره جېلی ول.
د بیبي ګل په چیر ممکن سلګونو نور کورنۍ هم په هیواد کې دروان تاتری خالي څخه ځانمن سیوي وي، خو بیبي ګل له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي.
طالب ته څوک عسکر ته څوک یست دواړه ورونه یستې بیا کلمې دی بیا توبیا یست ته یستا کلمه جلاده ته بله کم کلمه وای عسکر بله کم کلمه وای کوم په دې کلمه کې پارک لري خوسی لري خو جنگ هغه شې دې مې مرا وباسي جنگ ته کوم کلمه ای واده نو دغه چمانو دغه صغیرانو دغه سکونډیانو وروي ته وګوري جنگ بالا مکه وي په خپل وطن کې کښېنی د خپل اولادو سره کښېنی.
د کندهار د امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې د امن او ثبات لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي او هغه کورنۍ چې د پولیس پولیسو کې خپل غړي لاس ورکړي ورسره دوامدار مرستې کوي. د امنیت کمانډاني ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل د ټولو وجلسو سرتیرو د کورنوي سره د یو منظم پلان لمخې مرستې کیږي.
او د وژل شو سرتیرو او پولیسو کورنیو ته خبر داده چې ولسمشر اشرف غنی نن یو حکم صادر کړی چې د وژل شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو کورنیو ته به کوپون ویشل کیږي. نور حال دې یوسف خان زدران پر راپورټ کې.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایی موادو د ویش کوپن پیلوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دا چاره په لومړي پړاو کې د نهو میاشتو لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلېږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوې اعلامیه له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپن د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراکي موادو د ویش او کوپن طرحه د ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې وه. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل رامین آیاز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بر بنیاد حکم جلاد ما محترم رئیس جمهور د مرحله اول ما
دی وی د ولسمشر د حکم لمخې مونږ د لومړی پړاو په نهو میاشتو کې د شهید سرتیرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابله پیلو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري ورسره مرستې وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په نهو میاشتو کې 2000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 529 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیه څه اغېز ولري. پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وی هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکې وي اړتیا ده چې باید له کورنیو سره مرسته وشي، خو شرط دا چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي به نشي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارسینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي ترڅو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونې اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین ولسمشر ویلي چې په سوله ییز ډول به له خپلې خاورې سره د تایوان د بیرته یو ځای کولو لپاره هیڅ هڅې ونه سپموي. شي جین پینګ دغه څرګندونې نن کړي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د چین او تایوان پر خلکو ژغ وکړ چې د دواړو سیمو د یو ځای کېدو لپاره د کار وکړي. شی وویل د تایوان د خلکو لوی اکثریت پرته له دې چې زه د هغوی سیاسي، مذهبي، ټولنیز یا نورو اختلافونو ته پام وکړم، که پوځیان دي یا ملکیان دي، په هره سیمه کې چې اوسې باید متوجه سي چې د تایوان خپلواکي به دا سیمه د لوی بحران خواته بوزي. خلک باید د تایوان له خپلواکۍ سره مبارزه او په سوله ییز ډول د دواړو سیمو د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. خو د تایوان ولسمشر سای انګون د چین پر حکومت غږ کړی چې د دوه اړخیزو مسئلو د حل لپاره یوازې له سوله ییزو لارو حرکت وکړي. ولسمشر سای ویلي چین باید ومني چې د تایوان په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د هغوی مداخله اوسمهال د تایوان تر ټولو ستره ستونزه ده. چین د تایوان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې خبر ردوي. د تایوان رسمي نوم د چین جمهوریت دی. د تایوان پلازمینه تایپی بلل کیږي. په تایوان کې خلک ځان د چین د خلکو جمهوریت برخه نه ګڼي. د تایوان ولسمشر د نوي کال په شپه په تایپی کې د وینا پر مهال له چین د څلورو مسلو د منلو غوښتنه وکړه.
هغې وویل زه له چین غواړم چې د چین جمهوریت یعنی تایوان زموږ حقیقت او موجودیت ومني، زموږ 23 میلیونه وګړو د ازادۍ او د ډیموکراسۍ حق ته درناوی وکړي. هغوی باید له اختلافي مسایلو سره په سوله ییز ډول او د مساوي حق پر بنا چلند وکړي. د هغوی سیاسي استازي یا رسمي ادارې باید له موږ سره خبرو ته کښېني. د چین د ملت پالو مبارزانو مشر چیانګ کایشک په 1949 میلادي کال کې د کمونستانو په وړاندې په جنګ کې ناکام شو او تایوان ته ولاړ. په چین کې د ملت پالو او کمونستانو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ډیر انسانان قرباني شول. د چین او تایوان ترمنځ د سولې رسمي تړون لا هم نه دی لاسلیک شوی. د چین حکومت د تایوان خپلواکي په رسمیت نه پیژني.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خلاص ازادي راډیو سره اوسې. بل خبري مجله زما همکار سید سمی عباس مختوری. عباس صاحب خیر اخلاص.
تشکر نوري اسنوري. خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.